سلامونه او ستوري مسجد مشالیدو په خبري غړي کې مزا عبد الحي کاکل هر کله کوم هله ده روغ جوړ خوشاله بس په دې خبري غړي کې مو د سر ریپورت د پاکستان د داخله چارو د وزیر د خبره چې په پنجاب کې د مې پر 14 نیټه انتخابات کمیسي کې د لای پر دې لنجه باندې به ریپورت لرو د دې ترڅنګ د پاکستان کې د امنیتی پیښو یعنی د وسوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه یو ریپورت لرو او یو شمېر نور ریپورټونه هم شته خو فایل به له خبرونو وکړو. سرټی کې د پاکستان وفاقي حکومت وايي په پنجاب کې د مې پر 14 انتخابات نسی کولای. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي ویلي د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هدفي وژنې روانې دي. ټاکل شوی چې د یوکران د بهرنیو چارو وزیر په د عراق سرشار بغداد ته سفر کوي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنی چار وزیر رانا ثناءالله ویلي په پنجاب کې د مې پر 14 نیټه انتخابات نسی کولای. نوموړي پرون ناوخته په فیصل آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ټول هیواد کې به په یوه نیټه انتخابات کیږي.
دوی هر څومره زور ولګوي خو په 14 مئی به انتخابات نه کیږي. ټاکنې به په یو ځای کیږي تر نگران حکومت لاندې به وي او په دې کال کې به کیږي. که ټاکنې په مئی میاشت کې ونه شوي نو اکتوبر هم دومره لرې نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف سږ کال جنوري میاشت کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې خپل حکومتونه ختم او سملانې ماتې کړې او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته باید د عین له مخې په نوي رواجو کې انتخابات وسي. خو وفاقي حکومت بیا وایي چې د پیسو د نشوالي او امنیتي صورتحال له وجې اوس په یادو سبو کې انتخابات نسي کولای. دا راز انتخاباتي کمیشن هم په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر تر 18 نیټو پورې د ټاکنو ځنډولو ویلي ول. خو د اپریل په 4 د سپریم کورټ جرګګۍ د پنجاب اسمبلی لپاره د مئی میاشتې پر 14 نیټه د انتخاباتو کولو امر وکړ. لدې یو ورځ وروسته انتخاباتي کمیشن هم د پنجاب د ټاکنو لپاره شیډول جاری کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي ضلع دي د مځکې لاندې له شخ کړو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاک کړي. یادې ادارې دا خبره پرون په ټویټر په یو بیان کې کړې. د بشري حقوقو کمیشن زیاته کړې چې په قبایلي ضلعو کې د ماین په چاودنو کې خلکو ته مرګ ژوبل اوړي چې له وجې دوی سختې اندېښنې لري. کمیشن دا خبره په هم هغه ورځ کړې چې هم پرون د بره جنوبي وزیرستان د سینې میلې په سیمه کې یو 14 ماشوم د ماین په چاودنه کې مړ شو. د دې سیمې ډیپټي کمشنر مشال لیډو ته نن د دې پیښې تصدیق وکړ. تر دې وړاندې هم د ماین په چاودنو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو او فوج له دواړو خوا ماینونه شخ کړي ول. پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار د ماینونو پاکولو لپاره احتجاجونه کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې زر تر زره د دوی په سیمه کې شخ کړي بمونه پاک کړي. حکومتي او پوځي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې ماینونو پاکولو لپاره کار روان دی. د خیبر پښتونخوا بر کوهستان ضلع برسین سیمه کې یو چینایي وګړی وروسته له هغې پولیسو نیولی چې ځایي خلکو پرې د مذهب د سپکاوي تور پورې کړی او د هغه د نیولو لپاره مظاهره کړې. د کوهستان ضلع پولیسو د تورن کس مستر تیان پر ضد نن اف آی آر یا ابتدایي معلوماتي رپورټ درج کړي. تر مخه پر دې چینایي کس د سپکاوي تور د اپریل په 15 پورې کړل شوی دی. د یادې ضلع د ډیپټي کمشنر د دفتر یو چارواکي هم د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته د تورن کس د نیول کېدو د خبر پخلای وکړ. خدای ونه ویل چې د کس څه سپکاوي کړی دی او کنه. د راځي خبر اعلان وایي د اپریل په 14 په برسین کې د مظاهرې پر مهال ګڼ خلکو د چینایو کیمپ ته د ورتلو هڅه وکړه او په کیمپ کې کاڼي وویشتل. خو امنیتي ادارو د مظاهرینو د منتشرولو لپاره هوایي ډزې وکړې. مظاهره کوونکو تر 300 تونو د برسین لوی لار بند کړې او د مذهب په سپکاوي د تورن کس د نیولو غوښتنه کوله. پاکستان کې د چین سفارتخانه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو د ونې د چکوستان ترڅنګ په ګلګت بلستان کې هم ګڼ شمېر چینایي انجینران او مزدوران د بجلی جوړولو په یو شمېر منصوبو کار کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هدفي وژنې روانې دي. نوموړي پرون په ټویټر پاڼه په جلال آباد ښار کې د مخکینیو افغان ځنګړو ځواکونو د وګړي د وژل کېدو په خبرګون کې د پښتنې په ډول لیکلي د طالبانو عمومي بخښنه چیرې ده. پخواني افغان سرتیری ریاض احمد زید درې ورځې وړاندې ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن مشال ډیټول چې عمومي بخښنه عملی سوي او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. د طالبانو حکومت د دې دعوې سره سره د تیر کال د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل ریپورت کې ویلول چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلور ولایتونو کې د دې هیواد د پخواني امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته پانسي کړي یا په جبري توګه لا درګه کړي، خو دا خبر هم طالبانو هغه وخت رد کړی و. اورسته خبر دا چې ټاکل شوی د یوکرين د بهرنی چار وزیر دیمتری کولیبابا د عراق سرشار بغداد ته سفر کوي. دا خبره د یوکرين د بهرنی چار وزارت نن په یو بیان کې کړي. په دې بیان کې راغلي چې کولیبابا له عراقي چارواکو سره په سیاسي مذاکراتو کې د پرمختګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د حجم په زیاتولو او هم د راز له نړیوالو سازمانونو سره د تعلقاتو په اړه خبرې اترې کوي. په نړیوال کې د عراق د بهرنی چار وزارت ویاند احمد الصحاف هم ویلي چې د دې سفر مقصد دوه اړخیزه تعلقاتو ته وده ورکول دي او په کې به د سیمیزو او نړیوالو معاملاتو حل کولو لپاره په لارو چارو خبرې کیږي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې د جنو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی چې په پنجاب کې د مې په 14مه انتخابات نسی کولای. په پاکستان کې یو څېړنیز اداره وایي په دې هیواد کې د تیر کال په مقابله کې د سش کال په لومړۍ درو میاشتو کې ترګري حملې زیاتې شوي چې په کې زیاتره بریدونه پر امنیتي ځواکونو شوي.
هر طریقہ پولیس والا یا فوج والا ابھی باندھ فشار راولی مغربی بنیادی ٹارگیٹ سے سیکورٹی فورسز.
د جمهوریت اسلامي مشر سراج الحق هڅه کوي چې د پاکستان واکمن اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ او د هغه مخالفو ګوندونو ګوند تحریک انصاف د مذاکراتو میستر راولي. آیا دا هڅه به بریالي شي؟
زما ان د خیال چې جماعت اسلامي په دغه کوشش کې کامیاب نون لیگ او جی یو آی سوچ ته پی ټی آی بیا اقتدار کې راځي د دینه سخت انتقام اخلي.
د خیبر ضلع مدنی او تعلیمی فعالان وایي د زړه کال پیل سوی خو لا هم حکومت ماشومانو ته کتابونه نه دي رسولي.
غبر وخت وبونه ماشومانو لارونه رسوي نو هغه به تعلیم نه او کتاب نه سبجیکټ نه محروم شي. امتحانات رو نږدې شي نو دغه هغه مقرر سبجیکټ نه ویلي.
د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې نور رپورټونه هم لرو. لمشال ډیډو سره اوسئ. او سم د خبرونی فایل د پاکستان د سیاست کو د جنوري په میچ کې د تریک انصاف په ملاتړ د پاکستان پنجاب او خیبر پښتونخوا اعلی وزیرانو اسمبلی ماته کړې و چې د هیواد د عین مخي پرځای په دواړو صوبو کې نگران حکومتونه جوړ شول. د عین مخي نگران حکومت باید د درې میاشتو لپاره وي او هم په دې موده کې بټاکنی کوي، خو مرکزی حکومت وایي چې د پیسو د نشټوالي او خراب امنیت لوجي په دواړو صوبو کې ټاکنې نسی کېدلای. خو تریک انصاف په دې اړه سپریم کورټ ته درخواست ورکړ چې په کې د انتخاباتو په نوې ورځ کې د نن نه د کېدو غوښتنه شوې. سپریم کورټ انتخاباتي کمیشن ته حکم وکړ چې د مې تر 14مه پورې دی په پنجاب کې ټاکنې وکړي. په دې اړه هم د حکومت او سپریم کورټ ترمنځ لانجه روانه ده، خو په عین حال کې د نگران حکومتونو درې میاشتو پر کېدونکې دي. هم دې ته په پام سره د تریک انصاف یو مخکښ فواد چودري ولسمشر الوی ته خط لیکلی، خو د پاکستان کورنی چارو وزیر په ډاګه کړي چې ټاکنې د مې پر 14مه نسی کېدلای. په دې اړه د شایسته حکیم رپورټ اورو.
د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي چې د پنجاب اسمبلی لپاره انتخابات د مئی په 14مه ممکنه نه دي. فیصل آباد کې رسنو سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر ویلي دي چې د روان کال په اخر کې به ټول ملک کې په یو وخت کې انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي.
اب الیکشن جو ہے 14 مئی
په یو نیټه انتخابات کیږي. کدوی هر څومره زور ولګوي خو په 14مه مئی به انتخابات نه کیږي. ټاکنې به په یو ځای کیږي. نگران حکومت لاندې به وي او په دې کال کې به کیږي. که ټاکنې په مئی میاشت کې 19 نو اکتوبر هم دومره
رانا ثنا الله دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ستر عدالت چیف جسټس عمر عطا بندیال د هیواد مرکزی بینک ته امر کړی چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلیانو د ټاکنو لپاره مطلوبه 20 اربع روپۍ انتخاباتي کمیشن ته ورکړي. خو حکومت وایي چې مرکزی بینک ته د پیسو ورکول د پارلیمان اجازت سره مشروط دي. که په پنجاب صوبه کې ټاکنې د ستر عدالت امر مطابق د مئی په 14مه نه کیږي، نو آیا د هیواد آئین د دې اجازه ورکوي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پېښور های کورټ بنچ منګوري وکیل سویل سلطان وایي
ایران حکومتونو په ولا سره پاین کې دا خبره ده چې دی ود نه وي ورزو د پر راځي او په هغه لسکه ورزو کې دنه دنه بددي کار دی جنرال الیکشن انعقاد وکي
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف یو مشر د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری ویلی چې که په پنجاب او خیبر پختونخوا کې نگران حکومتونه د ټاکلي نوی ورځونه زیات په واک کې پاتې کیږي نو دا به د آئین نه سرغړونه وي. دا اپریل پر شپاړسمه نیټه پواد چودھری د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ته په دې اړه یو خط هم لیکلی. په خط کې ولسمشر نه غوښتنه شوې چې کنګران حکومتونه د نوي ورځونه زیات وخت په واک کې پاتې کیږي نو ولسمشر باید دا کړنه عدالت کې چیلنج کړي. په پاکستان کې د انتخاباتو د نیټې په سر له 1300 راسي سیاسي اړېګړې روان دي. په خیبر پختونخوا او پنجاب کې پروان کال په جنوري کې صوبایي اسمبلیانې ماتې کړې شوې وي او دې وروسته تحریک انصاف ګوند غوښتنه کوله چې د اسمبلیانو ماتېدو وروسته د آئین مطابق په نوي ورځو کې انتخابات وشي. په پاکستان کې د ټاکنو ځنډېدو سره ملک د کوم آئینی بحران طرف ته روان دی؟ په دې اړه مو چې کله د پېښور سره تعلق لرونکي خبریال محمود جان بابر نه تپوس وکړو نو هغه مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې یو ځل بیا هغه صورتحال را جوړ شوی دی کم چې د ذوالفقار علی بټو په وخت کې و چې ذوالفقار علی بټو یو طرف ته او باقی ګوندونه بل طرف ته.
اول به عمران خان دا یو هم د دې جوګنه ګڼلو چې دی ورسره د پارټي دی ورسره کینی ورسره د خبرو کې دی بالکل په اسمان باندې و او اوس چې دی په خپل را کوښوې دی لاندې نو دینه داسې ښکاري چې د جماعتونو بغواړي ټول غواړي چې الیکشن به کیږي خو د دې په خوخه به کیږي چې کله به دی غواړي کیږي نو زما خپل خیال دا دی چې دا بحران چې کوم دی نو دا ټول جماعتونو ته دې احساس شته او زه په خپل دا نه ګڼم چې دا به داسې زیاته ورسي چې الته به ټول به اوس کینی او دا خبره به یو اړخ ته بوزي او د اختر نه بعد د دې خبرې امکان زه ګورم که د جماعت اسلامی د ای پی سی کی او بیا د خلک په یو خبره باندې راغونډ شنو دا مسله به حل شي او که بیا بحران ختمیږي نه نو بیا په پاکستان کې کمی خبرې شي کیږي نو بیا د مارشل لا کیږي. بظاهر خو ماته نه ښکاري چې مارشل لا دومره اسانه ده په دې وخت کې وسوک به مارشل لا به ولګي خو بیا دیم امکان امغه ده.
د پاکستان حکومت وایي چې د قامی اسمبلی او د سین او بلوچستان اسمبلیانو د قانوني مودې لپاره کې دوه سره سم په اکتوبر کې به انتخابات کوي خو د سپریم کورټ چیف جسټس عطا بندیال حکم کړی چې د مئی په 14مه د پنجاب کې انتخابات وشي. شایسته حکیم مشال ریډیو اسلام آباد.
پاکستان تحریک انصاف په مرکزی حکومت کې له شاملو ګوندونو سره د انتخابات پر سر د ولاړې سوې لانجې د هواري لپاره د همدې ګوند په درو مخکښانو مشتمله یو کمیټې جوړه کړې ده. بلخوا د جمهوري اسلامي مشر سراج الحق ویلي چې له سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو په رڼا کې د انتخاباتو لپاره د یو داسې فضا جوړولو په هڅه کې دی چې هر یو ګوند په ټاکنو کې برخه واخلي او همې پایلې له زړه ومني. شنونکي د سراج الحق د هڅو ته په کم نظر ګوري دا او تر څنګ د انتخابات پر سر د حکومت او د دولت ترمنځ د اختلافاتو بیلابیل اړخونه د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې.
پاکستان تحریک انصاف د سیاسي بحران د ختمولو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره درې کسیزه کمیټې جوړه کړې. دغه کمیټې به د جماعت اسلامي مشر سراج الحق لخوا د حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ د سیاسي لانجې د هواري لپاره مذاکرات کوي. د اپریل په 14مه د ګوند مرکزی جنرال سیکرټری اسد عمر د خپل ټویټ سره د کمیټې د غړو نمونه او د ګوند اعلامیه هم شریکه کړي. د اعلامیه تر مخې پخوانی وفاقي وزیر پرویز خټک، سینیټر اعجاز چودھری او میا محمود الرشید دغه کمیټې غړي دي. د کمیټې د جوړېدو وړاندې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د حکومتي مشرانو او وروستو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره هم لیدل. د سراج الحق دغه کوششونه چې سیاسي لانجې د هواري لپاره کارو کې د دوړو اړخونو لخوا ستایل شوی هم. د بول پونم د نجی ټي وي چینل سره خبرو کې د اپریل په 14مه سراج الحق ویلي دی به غواړي چې د انتخاباتو په سر جوړ لانجه هواره کړي.
سیاست
ناکامه شوی، جمهوریت هم ناکامه شوی، اداری هم ناکامه شوی، واکمنان خپلو کې جګړې کوي، اداری او ججان هم خپلو کې جګړې کوي، نو اخیر د ستونزې هوارې څنګه کېدی شي؟ مونږ فکر کوو چې د ستونزې هوارې اوس د عوامو سره ممکنه ده. عوامو ته اختیار پکار دی چې هغوی فیصله وکړي انتخابات دی وشي. دا وخت انتخابات کیږي هم نو هغه به هم لنجمن وي. د هغې نه پس په بیا جګړې او فساد وي، هیڅوک مضبوط حکومت نشي جوړولی. نو موږ غواړو چې داسې انتخابات یقیني کړو چې نتیجې هم خلک تسلیمه کړي. د حکومت او د تحریک انصاف د انتخاباتو په سر لانجه د جنوري د میاشتې راهیسې را روانه ده. په 14مه د پنجاب او په 13مه جنوري د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی ماتې شوې چې وروستو تحریک انصاف ګوند د آئینی پاکستان د مخې په دریو میاشتو کې د انتخاباتو غوښتنه کوله. حکومت دغه انتخاباتو ته تیار نه شو. ولې انتخاباتي کمیشن پنجاب کې د اپریل 13مه د انتخاباتو لپاره هم مقرره کړې وه، خو د استخباراتي، امنیتي او د ځینو نورو ادارو سره په اوږد بحث کې چې ګینی امنیت وضع ډیره خرابه ده او انتخابات ممکن نه دي، کمیشن دغه نیټه وځنډوله او د اکتوبر 8مه د انتخاباتو لپاره نوې نیټه مقرره کړه. څو ورځې وړاندې سپریم کورټ په خپل اخستل شوي از خود نوټس یا سوموټو نوټس باندې فیصله کې کمیشن ته د مې 14مه نیټه باندې د انتخاباتو امر جاری کړی. حکومتي واکمنانو له هغې وروسته هم ویلي دي هم په دغه نیټه به هم دوی انتخابات نه کوي، ځکه حالت ناسمه دي. په داسې وخت کې چې د جماعت اسلامي ډله د سیاسي او آئینی لانجو نه بهر ده، نه د حکومت سره کوم اتحاد شته او نه د اپوزیشن ډلې سره، نو د مشر سراج الاقی د جوړجاړي کوششونه به آیا کامیاب شي؟ د پیښور د اوصاف په نوم د اردو ژبې ورځپاڼې بیورو چیف فرید الله خان د مشهد رادیو دغه پوښتنې دا ځواب ورکړه.
زما ان دې خیال چې جماعت اسلامي به په دغه کوشش کې کامیاب شي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشران دي او غیر رضا شي خبرو ته کینی، نو بلخوا چې کوم دیارلس سیاسي ګوندونه دي د هغوی مختلف رایه ده. د دې نه مخکې عدالتونو هم دا یو کوشش کړی چې د خپلو کې کینی او خبرې اترې وکړي. نون لیگ او جی یو ای چی دی هغه ډیر زیات اګریسیو طرف ته روان دي. زما خپل دا خیال دی چې د دې دک سوچ ته چې کفرس کیا پی ټی آی بیا اقتدار کې راځي د دې نه سخت انتقام اخلي.
د سپریم کورټ په امر خو پنجاب کې د مای 14مه نیټه مقرره شوه، خو معلومه نه ده چې آیا په دغه نیټه به انتخابات کیږي او کنه. البته خیبر پختونخوا صوبه کې د انتخاباتو کومه نیټه لا هم نه ده اعلان شوی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
په جنوبی وزیرستان کې د مان چاودنې کې یو ماشوم وژل شوی. دا پیښه پرون شوی. د برای جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر وایي چې د وژل شوی ماشوم له کورنۍ سره به مالی مرسته کوي. په دې سیمه کې د وسلوالو طالبان پر ضد عملیاتو پر مهال وسلوالو او پوج دواړو مانونه شخ کړي ول چې له کبله ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. پوج وایي چې زیاتره سیمې له مانونو پاک کړي او هم پرون د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی له حکومت غوښتي چې کولی زلي دي د مځکې لاندې له شخ کړو مانونو څخه په سمدستي دوکه پاک کړي.
د مین چودنې دغې پیښې په باره کې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته وویل. په ماین چودنې کښې د وژل شوي ماشوم ورور عبدالرحمن ویایي چې په سیمه کښې د نورو ماین چودنو پیښې مخنیوي کولې، د پوره یې د خپل ورور مړی قوم ته حواله کړی دی. په ماین چودنې کښې د وژل شوي ماشوم مړی سره په احتجاجي درناک شې نوز د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغېده. سراروغه احتجاجی درناک نوز عثمان ماسید ویایی چې د پاکستان حکومتی چارواکی او پوځ یې په سیمه کښې کرلی شوي ماینینا نه صفا کوي چې په وجه یې د ماین چودنې پیښې مخې ته رودرېمي. مشال ریڈیو چې د سراروغه احتجاجی درنه غوښتنې د سویلی وزیرستان اپر ضلع ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې، د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
شوی ده په ډیره غو خبره ده ډیره ده غانو ده افسوس خبره ده ډیر خپه یم
شاید او ورته دې نه حال دې موخه نو هغه خبره کوي او غیر علاوه کې اوس کوشش پیدا کوم چې دغه ایریا کې چې کوم دې خلکو کوم ډیمانډ دي ډی ماینینګ وکړي کې وغیرہ نو هغه ان شاء الله موږ بل پرسپیکټیو دې اړین زموږه پرمیشن دی هغه دې ډیسکشن شوی ده او چې اړین دې ماینینګ وکړي کې هم
دې سره روغه احتجاجي در نامه شرونه دا هم ویل چې کده مقامی انتظامیا چارواکیو د دوی غشتنه پروتلین کې 24 غنټه کې و نه منلې بیا به دوی په ماین 14 کې د وجل شوی ماشوم مړی سره خپل احتجاجي درنا د سراروغه پوځي بریګیډ امارت مخمخ منتقل کول بنه با مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ریا اوسم یو بل رپورټ تر راځو. په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو یو مرکز په خپل رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د روان کال په لومړۍ درو میاشتو کې په بریدونو کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او 4.9 ژوبل شوي. د رپورټر مخه سش کال زیاتره حملې په خیبر پښتونخوا کې شوي. ځینې څېړونکي وایي وسلوالو اوسمهال د امنیتي سرتیرو په نشه کولو پالیسي خپله کړې ده. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر وایي چې پولیس او امنیتي ادارې د وسلوالو په اړه ټول ضروري معلومات لري او باید د هغوی پر ضد په عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. مجید بابر رپورټ لري.
د اسلام آباد یو سیرنید مرکز په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې په وسلوال بریدونو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې لږ تر لږه 845 کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده چې د تیر 2022 میلادي کال د مجموعي وجنو نیمایي برخه ده. د اپریل په 14 د دغه سیرنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي راپور لمخه د جنوري او مارچ په موده کې د 219 ترهګریدو بریدونو او ترهګرۍ ضد عملیاتو په نتیجه کې 350 تنه وجل شوي او 496 تنه ټپیان شوي دي. د راپور لمخه په دغو کې 88% یعنی 215 وجنې یوازې په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. د دغه مطالعاتي مرکز مشر امتیاز ګل د اپریل په 14 مشال لیډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره بریدونه په امنیتي سرتیرو شوي دي.
مقصد د ټولو یو دی که د داعش دی که د ISKP دی یا GTP دی چې پولیس والا یا فوج والا هغوی ته د ماته ورکړي. بس بیانیا د دې خپل اوس هم شته دی د عمر میډیا ویب سایټونه خوا دی خوا پیدا کوي او هلته خپله بیانیه هم خپرول کوي. خو مسله دا چې په دې څوک باور نه کوي. پخوا به د دې ایډیالوګز به وو چې نظریاتي خلک شي او خو داسې ستر کسان نشته دی که نه اسامه بن لادن یا زواهری یو یا
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 15 د خیبر پښتونخوا پولیسو په خپل یو راپور کې ویلي ول چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په وسلوال بریدونو کې 120 پولیس ساتیري وجل شوي دي. په دغو کې زیاتره په هدفي بریدونو کې وجل شوي دي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د لسیدو راهیسي امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دي نو بیا ولې په سرتیرو د هدفي بریدونو مخه نشي نیولی؟ په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر لیشا وایي چې د ترهګرۍ ضد امنیتي ادارو سره د وسلوالو مکمل معلومات موجود دي خو د جامع منصوبه بندۍ د نشت له امله یې مخنیوی نشي کولی.
اغی یو لوی ڈیٹا بیک کا غی سره موجود دی. یہ ټول ته معلوم دی چې مشرانه سوق دی شورا سوق دا بیا مختلف فنگونه چې کم جوړ دی او بیا ریکروټمنٹ پروسیس سره دی قبضې د کیږي یو بل سره سره لیک اپ دی کاونټر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ چې ورنوا سی آئی ڈی ویلا بیا ڈی سی ٹی ویلا نو پروفائلنگ هم شوی دی انڈیکسیشن هم شوی دی. دا ټول سره موجود دی. اوسه خبره دا ده چې اویلیبل ڈیٹا چې سوره دا پاغی وادی کار کول غواړي
د راپور لمخه کسو هم د امنیتي سرتیرو د وجنې شمیره د تیر کال په مقابله کې سخ کال زیاته ده خو د تیر کال په مقابله کې سخ کال د ولسی وګړو په وجنه کې کم اخت راغلی. د تیر 2022 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې 126 ولسی وګړي وجل شوي ول خو سخ کال دا شمیره 3 ده. سیډونکو او په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال دی او رحمان وایي چې په دې ترهګریزو بریدونو کې د زیاتوالي وجه په ملک کې روان سیاسي عدم استحکام دی.
یو خو د پاکستان کم ګورنمنت مین فوکس ته د تیر یو کال کې هغه د کم ملک کې کم روان کم د سیاسي حالې ځلې دي په معنا دی هغه بالکل د کم سکیورټي تھریټس دي د بالکل لاغو سیرز نه علي امونګز د ګورو چې خپل پښتونخوا سره سره د بلوچستان کم پښتنو بلډ دی کوټه کوشلاک التم د حمله دي جاتې شوی
د سیډونو امنیتی مطالعاتو د مرکز د دی راپور لمخه کله دم ټي ټي پی لکتر لګه 22 بدون کړي چې پکې یو سل و کسان وجلی شوې دي د دین علاوه یو شمیر نور وسلوالو ډلو هم په تیرو درو میاشتو کې د تر سره شو بدون ذمہواری اخیستې ده خو بل خو د پاکستان پوز او حکومت د اپریل په 14 د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډې نه پس ویلي چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات روان وي
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي د ورځې تودي خبرې کمی دي او روان چارې څوای د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم
او سمزو خیبر ضلع ته په خیبر کې د سرکاري سکولونو ماشومانو د نوي تعلیمي کال له کتابونو محروم دي د دې ضلع مدینه فعالانو د اپریل په 14 مشالډو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د 2023 میلادي کال د لپاره تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل سوي او دا چې ځکه ماشومان د مختلفو پونځونو له زده کړو پری برخصوی بے برخصوی دی د خبر تعلیم محکمې افسر داستونزمنه داستونزه ومنله او وی چې دوی ته غوړي کتابونه نه دی ورکسوی چې غشتنه کړي خو زیاتوی چې د مسلې د حل لپاره هڅه کوي د پداسال کې د چې د رواني اپریل میاشتې لومړی نیټې څخه د خبر سرکاري سکولونو ته د ذاتو ماشومانو د جلبو د ذاتو ماشومانو د جلبولو کمپاین هم پیل شوی دی د فرحات چنواری رپورت اورو
د خیبر په باډه کې مدني فعال او کونسلر زاهد خان پردي د اپریل په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې 2023 نوي تعلیمي کال زده کړې پیل شوې خو ماشومانو ته تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوې
تیر کول د کتابونو کومه سلسله وا ډیره زیاته لیټ شوې وا سا کولم کتابونه کم دي زموري اډوکیشن محکمه تعلیم خیبر و کې پکېم دو چا بر وخت ډیمانډ کی چا غبر وخت دغه کتابونه مشمون لرونه رسوي نو هغه به تعلیم نه او کتاب نه سبجیکټ نه محروم شي او بیا چې کول تیر شي کړ امتحانات رو نږدې شي نو دغه هغه مقرر سبجیکټ نه ویلي نو په دا باندې تشویش ته والدین سره وي او سیاسي او سماجی حلقو سره وي سستی دو په کې بالکل پورا کتابونه نه دی رسیدلی
د خبر د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان د اپریل په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دا الحمد پی خبر ټیکست بک بورډ نو ورته کم کتابونه ملو شوی خو ځن سکولونو ته رسولي او چې کوم پاتې دي هغه لپاره هم د دغه کتابونو ورکولو بندوبست روان دی
کتابونه مونږ چې کم ډیماند کړی و دا غیر ډیماند نه مونږ ته کتابونه کم ملو شوی دي نو مطلب زموږ سره تقریبا 30% په خاص کر د 6 نو حالت 12th پورې یا 10th پورې زموږ سره د کې کمې ده پرایمری کې تقریبا ډیر ټیک تي او نو زموږ سره اوس کتابونه چې کم کمې ده په هغه کې بیا دا مونږ غو کول دا چیرې چونکی ځنې سکول نه زموږ سره چې کم لیټ شو لاغه پاتې شو نو هغه لپاره زموږ ځنې سکول نه کتابونه چې چاله زیات ملو شو نو هغه باندې مونږ له کټ ولګولو چې هغه سکول نه کتابونه ملو شي کوم ته ضرورت ته خو ان شاء الله زمونږه غده مونږه مزید ډیمانډ هم اډیشنل ډیمانډ بیا ولې غلو ورته چې کم ډیمانډ مو مخکې لګل او مونږ پاغي کې لیټر به سبا یا بل سبا ان شاء الله کو چې کله مونږ ته صحیح تعداد معلوم شي نو مونږ به دوباره ډیمانډ کوو اډیشنل ډیمانډ به کوو به دوباره به نور ان شاء الله راوړو
د خیبر ضلع د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي یا د تعلیمي هلو زلو د څار ادارې د ریکارډ سرمخه دا مهال په ټوله ضلع کې خوښه وسولس سرکاري سکولونه فعال دي په دې سرکاري سکولونو کې د کتابونو کمښت په داسې حال کې رامخته شوی چې سکال نگران صوبایي حکومت د خیبر په شمول په ټوله صوبه کې په سرکاري سکولونو کې د زیات نه زیات ماشومانو داخلولو امر کړای د خیبر ضلع د تعلیم محکمه وایي چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو آگاهي کمپاین په خیبر ضلع کې د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی او د اپریل 10 نیټې پورې به دوام لري او په دې ضلع کې دا ځل لږ تر لږه 20,000 ماشومانو په سرکاري سکولونو کې د داخلولو هدف ورکړل شوی فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
تاسو مشال ریډیو ری او خبری غړی دا او سم د خبرونه نیمای تراغلی د خبرون لنډیز دراورو. د پاکستان د کورنی چار وزیر رانا سناولا ویلی چې په پنجاب کې د مې پر 14مه انتخابات نسی کولای. نوموړي د اپریل په 14مه نا وخت په فیصل آباد کې خبرونه ټول چې په ټول هیواد کې به په یو نیټه انتخابات کې شته. په داسې حال کې چې پاکستان تریک انصاف سش کال جنوري میاشت کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې خپل حکومتونه ختم او اسمبلی ماتې کړې او غوښتنه کړې د اسمبلی تر ماتې وروسته باید د عین له مخې په نوي ورځو کې انتخابات وسي چې د اروازې په پر کېدو کې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت غوښتي چې قبایلي زیدي د مځکې لاندې له شخړو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاکې کړي. یادې ادارې دا خبره پرون په ټویټر کړې ده. د تا په داسال کې دا چې د جنوبي وزیرستان د سینمیلی په سیمه کې یو شپږ کلن ماشوم پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د خیبر پښتونخوا برکوستان ضلع برسین سیمه کې یو چینایي وګړي وروسته له هغې پولیسو نیولې چې ځای خلکو پرې د مذهب د سپکاوي تور پورې کړي او د هغه د نیولو لپاره یې مظاهره کړې. د کوهستان ضلع پولیسو د تورن کس مسټر تیان پر ضد امن ایف آی آر یا ابتدایي معلوماتي رپورټ درج کړي چې تر مخه پر چینایي وګړي د سپکاوي د اکټو د اپریل په 15مه پوری سوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق پیری د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هدفي وژنې روانې دي. نوموړي پرون پر ټویټر پاڼه په جلال آباد ښار کې د مخکنیو افغان ځانګړي ځواکونو د وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د پوښتنې په ډول ولیکل. د طالبانو عمومي بخښنه پر کوم ولاړه؟ پخوانی افغان سرتیری ریاض احمد درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې خپل کور مخې ته وژل شوی و. طالبانو د حکومت ویان زبیالله مجاهد نن مشالې ډې ته وویل چې عمومي بخښنه عملي شوې او هیڅوک ترې سرغړونه نه شي کولی. ډاکټر سبیش د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبابا د عراق سرچارو بغداد ته سفر کوي. تاسو مشال ریډوري او د خبرونو لنډیز مو اوریدل. اوسم د خبرونی دو مینیمای تراغلی یو او په دې کې هم درته یو شمیر ریپورتونه لرو. سیمیتا به ورسته زو. اول به ایران ته لاړ شو، بیا به افغانستان ته زو او ورسته به بیا قبایلی سیمو ته ورسو. د ریپورتونو لمخې ایران فوج څو تنه غړي د یوکرين د وی مسافرونکو البتکه د راغورزولو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی او هغه په بند محکوم کړي. د 2000 کال په دې پیښه کې یو سل شپږ اویا کسان وژل شوی ول. نور حال په دې ریپورت کې.
ایران د وسلوالو ځواکونو لس غړي په 2000 کال د یوې اوکراینی الوتکې د راغورځولو په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په زندان محکوم کړي دي. د ایران د قضایي ادارې د یوې پاڼې له مخې د اوکراین د هوایي شرکت اړوند دغې مسافر وړونکي الوتکې د رانسکورېدو په دې پیښه کې 168 کسان وژل شوي دي. د ایران میزان آنلاین ورسپانې د راپور له مخې دغه ځواکونو قمندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 10 کاله بند محکوم شوی او 9 نورو ته د 1 تر 3 کلونو پورې د بند سزاوې ورکړل شوي دي. د راپور له مخې دا قضیه په دې وروستیو 2 کلونو کې په ایران کې یوه تر ټولو مهمه حساسه او پیچلې قضایي امپروسه وه او زیاتوي چې د دغه قمندان اجراءات د دغې الوتکې د رانسکوري دو سبب ذکر شوي چې هغه د وضعیت په اړه بې پروايي کړې او غلط تصور کړی و چې ګواکې د دښمن یو هدف یې انکشف کړی دی. د 2000 کال د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت PS-225 الوتکه چې کیف ته په لار و را نسکوره شو او ټول 168 مسافر او عمله یې وژل شول. ایران له 2 ورځو انکار وروسته چې رسمن په دې پیښه کې لاس لرل ردول دا ومنله چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یوه جزو تام سهون په ډزو دغه الوتکه راغورځولې ده. تهران ویلی چې دا هغه وخت چې بغداد ته نږدې امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مهم قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو پر سر له متحدو ایالاتونو سره کړکیچ اوشته رسیدلی و. د اوکراین الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې اکثره وژل شوي د ایران او کاناډا اتباع و خو 11 اوکراینیان هم پکې شامل وو. د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو د شفافې څېړنې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. د ایران حکومت د هر قربانی کورنۍ ته د 150,000 ډالر تاوان ورکولو وړاندیز کړی و خو کورنۍ د دغو پیسو له اخیستو ډډه کړې. کاناډا تیر کال وویل په دې اړه چې د الوتکې له نسکورېدو مخکې د سنجش شوی وي شواهد نه دي موندلي. د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 هم تیر کال په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې ایران باید دغې الوتکې د راغورځولو مسؤول وپېژندل شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په هدف مند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده. هغه د خبره په جلال آباد ښار کې د مخکنیو ځانګړو ځواکونو د وغړي ریاض احمدزی د وژنې په خبرګون کې پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي. ریاض احمد صحیح درې ورځې وړاندې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو وویشتل شو. دغه وژل کېدو طالبان د حکومت لخوا د عمومي بخښنې او ترخوایې د ټولنیز امنیت دعوه تر پوښتنې لاندې راوستي. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
په افغانستان کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې د لړۍ دوام ورستر بلان دیخنې لا ډیروي. تازه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي په هدفمند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده. هغه پرون په خپل ټوئیټر پاڼه په جلال آباد کې د مخکنیو افغان ځانګړو ځواکونو د وغړي د وژل کېدو په خبرګون کې د پښتنې په شکل لیکلي. د طالبانو عمومي بخنه چیرې ده؟ ریاض احمدزی درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. هڅه مو وکړه چې د هغه له کورنۍ سره اړیکه ونیسو څو د پیښې لا ډیر جزئیات روښانه شي خو بریالي نه شو. خو پر هغه برید د اندېښنه او پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا هم مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نخښه کیږي او تر شا یې څوک دي. د مارچ په 19 نیټه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي د طالبان حکومت د مخکینی نظامیانو په وشنې او شکنجې تورن کړ. د کمیسیون په خپل راپور کې لیکلي وو دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیری او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي، شکنجې کوي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي عمومي بخنه تطبیق شوي او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. حغنن ازادي رادیو ته وویل
دغه سی پیښې په واقعي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت خصومتونه وي، شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس د سی پیښې وسیدانو جنایت تر سره کیږي. په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي، د سی پیښې واقعي کیږي، خو هغه د سیاسي ملوزات په اساس نه وي بلکې شخصي مشکلات او مسائل لري. دغه خلک سی په نظامیانو سیلې غوزنته او بیکګراوند هم لري، ستونزې هم لري.
خود طالبان د حکومت لدې ادعا سره سره د تیر کال پوري میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مستند راپور کې وویل طالبان واک تل رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. خدای دا هم طالبانو رد کړي و. ترخوای ازادي رادیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خبر کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شوی او مخکینی نظامیانو کورنۍ سره خبرې شوې او هغوی تایید کړي و چې طالبانو د کورنۍ غړي وژل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره هغه مهال هم په خبرو کې د خلکو د خپلواکۍ ادعاوي رد کړي وي.
تاسو د امید زهیر مل رپورت اوریدئ او د افغانستان په اړه یو بل رپورت لرو. بیا به په جنوبي وزیرستان کې د پولیو په اړه رپورت او دارنګه د خوست په اړه هم یو رپورت درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي ک هغه مالی سرچینې چې روان کال په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو لپاره غوښتنه کړې ترلاسه نه کړي، د هیواد بل داسې قحطۍ سر مخ سي چې په څه باندې دوه لسیزې کې ساری نه لیدل شوی. ځینې شنون کې بیا په افغانستان کې د قحطۍ مهم وجې وچکالي بولي، وایي د کلونو وچکالي په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیره د هغو سره او مالداری زیاته زپلې ده. په دې اړه به دا رپورت وورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالی سرچینې د اوچې دو په حال کې دي، د دې ډیر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویب پاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړی او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یو پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کیږي. اوچا همدارنګه وایي د منځنۍ ها د خوارځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کیږي چې 4 میلیونه ماشومان، امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې به سږ کال له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څنګه هم پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي خوندیتوب اغیزې ویجاړونکې دي. ډبلیو ایچ او په یو ټویټ کې ویل چې په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالی بولي. د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه ځي. له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هیوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي، مجبورې کېږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغییر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي، چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده. د اوچا په خبره د مالی سرچینو کموالی ډېر مرستندوی ماسي اړې کړي چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونشو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي، او خبرداری ورکړی چې که په روانه میاشت کې هم مالی سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هیواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
تاسو مشال ریډوري په خوست کې د تڼۍ ولسوالۍ په یو شمېر سیمو باندې سخته ژلۍ سوي چې لکه بلې د خلکو زرګونو تجربه کرهنې ځفستونه له منځه تللي. د یادې سیمو اوسیدونکي لاړوندې ادارو نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. بل لور ته د خوست چارواکي وایي په تڼۍ کې د سوي ژلۍ د زیانونو د لیدلو په خاطر د سروې ټیم ورغلي او زیانمنو سره به د شته امکانات په چوکاټ کې مرسته وسي. تفصیل ته نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیلو او نریز په سیمو سخته غلې شوې چې له کبله د خلکو زورګونه جریبه د غنمو فصلونه میولرونکو ونی او ترکاری لمنځه تللی دي. د یاد سیمې اوسیدونکو وایي د دوی خلک ډېرې لګي کرنیز ځمکې لري چې فصلونه ور باندې کړي، خو هغه هم د غلې لوجې په بشپړ ډول لمنځه ولاړل. سیمهوال له اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته ورکونکو بنسټونو غواړي چې دوی سره دي او وختو زیانونو ته پکتو مرستي وکړي. د تڼۍ د ترخیلو اوسیدونکو بختاجان مشال روډ ته وویل
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل پسیما او د ناریج د سنگېړه پسیما دغه غلې شویدو دغه منطقه واری دي چې د پزرګن تجربه زمکه ځان در سوال دي تر څنګ ونه کړی دي مودور ونه مانځکه و فاصله ختم کړی دي سبزه ختم کړی دي. اني خار کې دلته نه کاروبار نشته، وازه کرنه عملداري بس یو خلک یې پټه دي یو غپد نه داسې بل شي نشته.
د سیمې دوه نور رسیدون کې اموي چې د سیمې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري او بيواسه دي او د دې طبيعي آفت په مقابل کې مرستو ته اړتیا لري.
نو منر بک جان خکیر د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل کلی وسدون کم چې کومه غلای وشو په دې کې بزګرانو ته مالی توانونه ورسدل. دولت څخه مو هیله ده چې په دې برخه کې د دوی سره کومک وکړي.
نو مې عرفان اریندې د خوست ولایت تڼۍ ترخیل کلی وسدون کم نن مسپخین مهال چې کومه غلای وشو بزګرانو ته د زراعت په برخه کې زیات مالی زیانونه ورسول. د دولت څخه مو هیله ده چې په اړوند برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
بل لور ته د خوځي چارواکي وایي د تڼۍ ولسوالۍ په ځینې سیمو باندې د شوي غلې د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې له ارزونې وروسته به هغوی سره د مرستو تابیا وشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
متاسفانه چې پرون د تڼۍ ولسوالۍ کې سخت غلې شوې ده. رښتیا هم د خلکو میوه‌داري ونې د سبزیانو او د غنمو فصلونه ډېر خراب کړي دي. د خوست ولایت د ناڅاپي پیښو سره د مبارزې ریاست همدانان تصمیم نیولی دی چې سیمې ته لاړ شي او هلته دا زیانونه هم وګوري څومره مرستې چې دوی سره په لاس کې شته هغه هم ورته ورسوي. د دېغ نه علاوه نور مؤسساتو نه د هغوی دپاره یو څه غوښتنه وکړي.
یاد دې وي خوست ولایت داسې اقلیم او آب و هوا لري چې د کرنیزو فصلونو د پخېدو په وخت کې ورباندې ځینې وختونه تیز بارانونه کېږي، سیلابونه راوځي او په ځینو سیمو سخته ګلۍ کېږي چې کرنیز فصلونه له منځه وړي او یا یې سخت زیانمنوي. تر اوسه په خوست کې د کرنې د ادارې او د کرنې د برخې د مؤسساتو لخوا د داسو نباتاتو او غلودانو کرل نه دي دود شوي چې له پرلپسې بارانونو او ګلیو یو څه خوندي وي او د پام وړ حاصلات هم ورڅخه ترلاسه شي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې اونیزې خبرونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجه،
سروې
په دوهنیمو بجو،
باډي وې
په دریو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
او سمزو وزیرستان ته په کوز جنوبی وزیرستان کې د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو بهیر روان دي. چارواکي وايي د اپریل له 14 پلسو بهیر کې به څه کم 5000 داسې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه تر 5 کلونو کم وي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر حیدرت الله مسید مشالی ډو ټول چې دوی د سیمې له اولسه خواست کوي چې پر ماشومان ته د ګوزن ضد څاڅکي خامخا ورکړي. دا به تر کې چې په ټول نړۍ کې واځي پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغي له هم پاتې دي. شالو خبريال اشتیاق مسجد په دیړه رپورٹ لري.
سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ د 14 اپریل نا پولیو کمپین شری کڑائی دائی پر ضلع کے سمرا معشومونه تا و د گوزن رنجنا د جوورنه پولیو ویکسین ساسکی و ورتشل شی پدگی بر اکشه د صحت محکمه فیلڈ سپروائزر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ مسجد مشال ریڈیو تا و ویل
1459 ساته اوتلا سم اپریل پورا دا کمپین دا
67955 میش ٹارگٹ تا 26000 دی میجا ہاؤس ہولڈ ٹارگٹ تر کوری نا دی 15 واڑی کی چکم دی 67955 دی میجا 36 یو سی دی پساوت وزیرستان لور گئے او پٹول رش کمپین شری دا او ش پراپر شری دا الحمدللہ دے ایڈمنسٹریشن پتا اون سرا خپل دین تا مودا پیغام دے دا خپل بچین تا دا کترے 15 مزر صحت اجزا نشتا پراپر دے لیبارٹری ٹیسٹ دی یو وړی کې کسا کا شیور تا مزورای شي نو ار ډیر تکلیف دي ټول عمر دي پورا دي د شورا وال دي د خیال سو تل ار ډیر مشکله جامه وي نو دا دي عمرې دي د پورا یو مسله ورته جوړ شي چې میجا پاکستان افغانستان دا دوه ملکینه دي چې بوتي دي نور وړي په دنیا شي دا پولې ختم کړی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر دراون پولیو کمپین په براکشه ویایي سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ چارواکیو دا ہم وویل چه په ضلع کې 15 کالونو نا کم عمر ماشومانو ماندیه پلارینا تا پچار دو چه پراون پولیو کمپین شیخ پل ماشومونو تا د ګوزن رنجنا د ژغورنې پولیو ویکسین خامخا وروت شي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
او سمي بل رپورټ راځو د هدفي وژنو کلنګونو او بدمنې خلاف په ټوئیټر او فیسبوک د باجوړ دولس لخوا ټرند باجوړ ستند فار پیس یعنی باجوړ د امن لپاره ولاړ دی یا باجوړ امن غواړي یا د امن لپاره ولاړ دی جوړ شوی. په دغه ټرند کې د باجوړ ولس له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې دی امن پر ځای کړي او د کلنګونو اخستو لپاره دی ټلیفونونو مخنیوي هم وسی. په دغه ټرند کې د نور خلکو سره سره منظور پښتین او سېنېټر مشتاق احمد خان هم په ټویټر لیکل کړي دي. منظور پښتون لیکلي په 13 اپریل په خار باجوړ کې مظاهره کې شو او تمه ده چې د باجوړ ولس په کې ګډون وکړي. د سوشل میډیا دا ټرند جوړېدل او زیات خبرېدل بیا څومره اثر لري چې د ولس ژغ چارواکو ته ورسي او په چارواکو پچار هم جوړ شي. په دغه د شنواز ترک زی رپورټ اورو.
په فیسبوک او ټویټر باندې په انګریزي ژبه کې باجوړ سټینډ فار پیس یا باجوړ د امن لپاره ولاړ دی او یا باجوړ امن غواړي ټرند چلیدلې. دغه ټرند په سلګونو خلکو چلول چې ورسره په پښتو اردو او انګریزي ژبه کې خپل ځینې غوښتنې هم لیکلې وي. په دې ټرند کې نه یوازې د عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ غړو بلکې د نورو سیاسي ډلو سماجي ډلو د ځوانانو د تنظیمونو او صحافیانو لخوا هم برخه اخیستل شوې. د باجوړ یو ځای خبریال وحید خان تاجک مشاد رډیو ته د اپریل په 15 وویل باجوړ کې پر لپسې څو ورځې د بدمنۍ پیښې وشوې. نو ځکه هم د سوشل میډیا استعمالونکو دغه ټرند جوړ کړ چې په حکومتي ادارو فشار واچوي.
یو پیښه داسې ده چې هغه په ماموندو کې دوه علما باندې ډزې شوې ټارګیټ کلینګ او هغه کې یو پادشي بل زخمی دي. د سیول کالونۍ سره بالکل جوخ اغلته په دوه کسانو ماخام د مانځنه پس چې د نو ډزې وشوې یو پکې په هغه موقع پات شو بل زخمی شو. دغه رنګ د لوی بابا نه یو ماشومې د غوا کولو کوشش کوو که بیا دغه رنګ په شت کې د یو بل الک د غوا کولو کوشش کېدو په عنایت کې لیکي په یو کور باندې چې د نو ډزې شوې دي. دا ځنې داسې پیښې دي چې په دې اوس عوام دا نه پوهېږي چې رد د دهشتګردۍ واقعګانې دي پیښې دي او که نه دا د عوامو علاقایي مسایل دي. خو انتظامیه له خوا هم په دغه باندې چې د نویس قسمه کار ونه شو. نو دا ترند د دغه لپاره چې دا یو فشار جوړ شي د باجوړ په پولیسو باندې نورو ادارو انتظامیو په خصوصي توګه اپسي باندې.
په دغه ترند کې د باجوړ نه علاوه د پاکستان د نورو سیمو او ځینو نړیوالو تنظیمونو هم برخه اخیسته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د دغه ترند سره لیکلي په 13 اپریل د نهه پورس خار بازار لوی چوک کې د باجوړ د ورکو تنانو او د هدفي وژنو ضد احتجاجي مظاهره ده. امید ده چې ټول به پکې ګډون وکړي. د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان هم د دغه ترند سره لیکلي د عین پاکستان نه هم ماده د ژوند او د ازادي ضمانت ورکوي خو په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې قلمونه اخیستل او باجوړ کې بیا د حکومت ترټ یا اختیار نشته. د هدفي وژنو نه یاره تر هغه خوريږي او د قلمګونو نه کاروبار تبا کیږي. صرف تیر یو کال کې د یو عربو نه د زیات روپو د پر عوامو ته ټلیفونونه راورغلي. د دینه علاوه ګڼ شمیر خلکو هم خپل غوښتنه دغه ټرند سره په فیسبوک شریکه کړي او ځینو پکې خپل تصویران چې ور سره لاسو کې سپینی جنډي او یا بینر دي او ور باندې امن یا مونږ امن واړو هم خپاره کړي. دا چې په سماجی میډیا ټرند جوړېدل او خپل غوښتنه زموږ ته وړاندې کې خودل څومره اثر لري. مشاهد رادیو دغه پښتنه د صحافي او تجزیه کار رفعت الله او رغزینه کړي.
زه به دا وایم چې دا اوس یا ابتدایي سټیج کې دی دا یا میچور سټیج ته نه دی رسیدلی. نو مطلب لکه دا به بیا به داسې وي چې بالکل حکومت نه به هغه یا چې کوم اهم اداري وګونه به بیا کار کول چې دی ګران شي دومره زیات چې کله د دې اثر به زیات شي. لکه دا چې دی یو میچور سټیج ته ورسیږي کنه نو بیا چې اوس مطلب لکه ګوره چې دې دی باندې معمولی غونډې سه یو ټیټو کې فورن چې د حکومت په دغه والی کارویو کې به اکشن والی. نو دا چې دی لکه ډېر موثر دغه دی لاري دی
د دغه ټرند سره د لیکل شوی غوښتنو په جواب کې خو حکومتي او امنیتي ادارو په خپل سوشل میډیا خو څه نه دی لیکلي. البته تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او هغه ته په ډیوټۍ موجود پوځي مشرانو ویلي دوی ژمندي د هدفي وژنو او د بدامنۍ مخنیوي وکړي. هر چاته که د قلمګونو لپاره ټلیفون وشي باید د دوی سره رابطه وکړي. شانواز ترکزه مشهد ریډیو پېښور.
په سواد کې لدیار لس کلونو زخه د کمومره لوبار لپاره د روجی تاکواندو چمپینشپ لوبي د اپریل په 14 پای ته ورسېده. په دې لوبي کې له سواد ډیر ملکانډ زخه اتیا لوبغاړو برخه واخیسته. په لوبي کې د تایکوندو ننجونو لوبغاړي هم شامل وي. د چمپینشپ تنظیمونکو وایي د دوی هدف په سیمه کې د تاکواندو شل لوبغاړي پیدا کول او د ملکی کچ مقابلو ته د هغوی تیارول دي. د دې سیالۍ کامیابو لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړل شو. نیاز احمد خان رپورټ لري.
طبق الارزمو
د سوات په منګورا مکان باغ سپورتس کمپلیکس کې د تایکوانډو مقابلو کې د سیمې اتیا لوبغاړو ترمنځ خوندوري مقابلې ترسره شوې. مقابلو کې برخه اخیستونکي لوبغاړي وایي چې هر کال د روژې په میاشت کې رمضان تایکوانډو چمپیونشپ لپاره خصوصي تیاری کوي. د سوات امانکوټ 12 کلن تلال چې فائنل لوبه وګټله وایي چې وړاندې هم دغه لوبه کې مخې ته تلل غواړي. د سوات دیار لسکلنه علینا چې د جنکو په مقابلو کې د سرو تمغه ګټلې وایي چې لوبي خوندوري وي.
اوس موږ تایکوانډو چمپینشپ ته راغلی یو، ما ګولډ میډل واغست او زړه خوشاله یم.
په کوم مقابلو کې سکه؟
تایکوانډو فایټ کې. ما 13 ایج ته او 30 ویټ ته.
دوبی تابع کونکي د سوات تایکوانډو کلب مشر ایاز نایک وایي چې هر روزه کې دغه لوبي په دی وجه کوي چې د تایکوانډو لوبه ته وده ملو شي او نوې لوبغاړي مخې ته راشي.
دا مسلسل د 2015 نه سٹارټ شوه، په دې کې ډېر لږ خلک شرکت کوي. بری کې چې درې ټیمونه راغلي د سواتون دي، د منګورم دي، خپل لوکل او ماشاءالله په دې کې 80 پورې میل او فیمیل کلاریان دي. دا په 15 کټګوري کې دا ټورنمنت چیرې دا سٹارټ دي.
دغه
څنګه موږ فرست پوزیشن له ګولډ میډل بیا سیلور میډل بیا براون میډل او وینر چې کوم پوینټ جمع شي ټیم له وینر ټرافی مور کو لکه رمضان کپ چې کوم دی هغه له مور.
جنکو په مقابلو کې په مجموعي توګه غوره کارکردګي خودونکې عائشه ایاز وای چې داسې مقابلې د ټولو لوبغاړو لپاره په دی وجه ګټورې دي چې هم دې لوبونه خل لوبغاړي ورسته د صوبې په کچه او دغه رنګه په نور مقابلو کې برخه اخلي.
د دې لوبونه مطلب خلک چې کم دی هغه په بره باندې د لوبې چې کمی کیږي په دې کې چې ماشومان میډلې والی یا په سرټیفیکیټ والی هغه ډېر زیات خوشحاله شي او هغه سره نور هم ډېر زیات بلند شي او هغه بیا نېشنل ته پکې لاړ شي، انټرنېشنل ته پکې لاړ شي. څنګه چې زم د دې لوبونه نوتی مز پکې انټرنېشنل ته لاړم، تایلند ته، دبي ته، دغه شانتي پکې نور لوبغاړي هم تلی شي چې په دا لوبي وکړي او په دې کې میډل حاصل کړي. په دې کې مامو کوم څوک یې ساغستو چې پای کې ما وس په دې کې مې ګولډ میډل واغستو.
د لوبو په ختمېدو په مجموعي توګه سوات تایکوانډو اکیډمي شپږ د سرو سلور د سپینو زرو تمغې وګټلې او یو سل یو 50 پوینټ سره په وړمبي پوزیشن رالو. دغه رنګه یونیورسل تایکوانډو اکیډمي شپږ د سرو تمغې او یو سل ویش پوینټ سره دویم پوزیشن ترلاسه کړو. په اخیره کې لوبغاړو ته انعامونه ورکړای شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم د خبرونې په پای کې د روژې ځانګړي لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی. نن به واوري چې صدقه الفطر یا سرسایه څه ته وایي، د دین حساب څومره دی، او آیا دا د جماعت امام تور کول پکار وي او کنه بل چاته هم ورکولای شي. په دې اړه شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
هر هغه انسان چې د اختر د ورځې نه مخکې موجود وي، یعنی پیدایي او شتي او ژوندۍ، نو دې سړی باندې په یو شرط باندې چې دا مالک د نصابي صدقه د فطر یا سرسایه واجب ده. نصاب چې د 50 یا ګرامه سرزر یا ونیمی تولی سرزر او یا د دې معادل قیمت پیسې او یا نور هغه اموال او املاک چې تجارت په غرض باندې یا د انسان د حاجت نه اضافه ای، نو په هغه کې بیا په انسان باندې صدقه فطر واجب ده. که د دینه کم مالیت د انسان سره ای، نو هغه باندې شرعاً صدقه د فطر نشته، سرسایه ور باندې نشته. زمونږ د افغانستان د ملت عمومي وګړي چې دی په هغه باندې صدقه فطر نشته، ځکه دا هغه د اکثرو دا حالت نه دی چې 50 ګرامه یا ونیمی تولی سرو یا د دې معادل نور اموال ولري. نو په اکثرو باندې نشته او په بعضی خلکو باندې چې هغوی ته خدای وسه ورکړي ده شته ده، نو خو خبره داره چې هغوی ادا کړي. بله خبره داره چې دا ورور پوښتنه کوي چې آیا سرسایه به یوازې د جومات ملا ته ورکړي. نو ورونو، قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمایي انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات خیراتونه دا د فقیرانو بیوزلو او مسکینانو لپاره دي. کوم کس چې بیوزله او مسکین او فقیر د هغه لپاره دي. که ستا په خپلو خپلوانو کې، په ورونو کې، په خویندو کې، په کاکاګانو کې، ماماګانو کې، د هغوی په اولادونو کې فقیر او مسکین موجودی، هغه ډیر حقدار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل خپلوان باندې صدقه کول دا دوه اجر لري. یو د صله رحمی اجر چې تاسو له رحمی او خپلوی دی او پالله، او دویم د صدقې اجر. ها، که د جمعات ملا چیرته شرعي توګه باندې فقیري هغه د نصاب خاون نه وي، نو هغه ته هم ته د فقیر په توګه باندې ورکولی شي. د امام په توګه نه چې ولا د جمعات ملا دی همدله به ورکوم، نه ته د فقیر او د عام مسکین په توګه ورکولی شي. خو د عبادت د بدلې په مقابل کې دا ورکول هغه لپاره صحیح نه دي. همدارنګه هغه امامان صاحبان چې هغه صاحبان او خاوندان څښتنان د نصاب دي او بیا هم دوی د خلکو نه سرسایه اخلي، نو دا خبره غلطه ده. هغوی ته شرعن دا روان دي که چیرې په دې نیت باندې اخلي جزا د دنه به والم او بل مستحق ته به د دخانه په وکالت سره ورکمه، چې هغه مثلا په بعضې ملکونو کې امام د خلکو سره پبلیک ریلیشن او عمومي علاقه ډېر لري، نو هغه به صحیح ده، مشکله نه ده.